د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنور هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوه خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپور نو وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاتکه او حقیقت څه دی. خو مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم قاسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب باستازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسیې ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اوومه د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې سا ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیونه انعام شوی و. پام کړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلاره دا موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډمپسي هم ویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری واټن ویشتونکو کوټو غندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 500 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سره موافقه په دغه 500 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بارونی چارو د انرژي وزیرانو هم ګډون کړي وو. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقه د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کوردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراری پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نسی. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوای د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څبند یو کلمخ کې په مربوط ډول اترې تام سو. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسونیت پلاتون کې ډېر ډاډه دي چې داخل وته کې لټوټه خصل سوې تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوې هغه به د بوئنګ وسو واو یا ماډل الوتکې کې د وزر ځنګړې ټوټه وي. د فرانسې مسول چارواکي هم دغه 2 متره اوږدې موندل سوې ټوټه په اړه څېړنه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکې چې 209 سپرلې درلوده د 2014 سم کال په مارچ میاشت کې هوا ته لا پورته کېدو یو سات وروسته ترې تم سو او داسې وانګیرل سو چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدل وي او ټول سپرلې وژل سوې ده. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې ام اچ 14 د سقوط عملې نه نړیوالې محکمې ته راجه کولای شي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول سو. د امنیت شورا او 14 غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګری کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو ځخ سوی چې د دې پیښه پاړه له ځنګړو تحقیقات سره مرسته وکړي کنه نو بندیزونه باور باندې ولګول سي. د اوکرين ولسمشر پرنوول چې د عدالت تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. طالبانو دی وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه ورستي راپورونو څخه به خبري څرګنده کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ ویلي طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغیز وکړي پر دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه راز اوري چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړي دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال وو، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي.
ازادي راډیو اوري. لا پرون رئیس لکل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر ورکړل شو، د افغانستان جمهوری ریاست یوې سرچینې وویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی او دغه راز د جمهور رئیس یو ویاند وویل چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړه چې هغه په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې، په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینې او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوې ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلام خبره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د دې اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خبره کړې او په دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونه خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورز د سولې خبري وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو. دا سرګندونه طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالي شورا ویلي چې ټاکل شوی سبا د سولې خبري په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د دې خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړی اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبرپاڼه نوې خبره شوې، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوې خبرپاڼې په ارتباط. په دې خبرپاڼه کې خو دوی شک خودلی دی چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، لپرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دي ویلي، ولې د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي له کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې لپرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیل رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپی خبرونو کې په دې اړه نندرې روانې دي او بحثونه روان دي. طالبانو سندې دی ویلي، نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رد کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پوښتنې پیدا کړي دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیرو موارد د کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په نور مواردو کې غوډیر ژر عکس العمل خي یا د سولې د موضوع پاډونی دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا بی خبری او شک د وخت او د ځای پاډه سرګند کړ. ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې لپاره رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالیستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څه نه دی ویلي. دا یو پښتنه ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون زین رسنۍ ته دا ویلی و چې په دې اړه چې آیا د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کدی سي چې هغه خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خودلې او ګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی
بلکه څنګه چې تاسو ویل د جمهور ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوې دي چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي لکه څنګه چې موږ همکارو ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کال مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی په د جمهور ریاست په خبر پانه کې د غراز ویل شوې چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبان ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي دغه راز سپینې مڼې هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپل جګړو ته د دوام ورکړي طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې په کې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دایی صاحب څمو اوریدلې دي د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلې دي
نور صاحب ډېره مننه چې موږ یې تر اوسه پر دې کار سره خبرې کوو په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت کمانډانۍ او د 2015 کال اردو او ولایت مقام سرچینو د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ورته منتا هغه وایي چې په غیر رسمي سرچینو کې چې په درې سرچینو کې ما یادونه وکړه موجود اساسي چې دا ولې ټولې تیر ورځ تر څلور بجې وروسته هم کمال د وکړ په تل خو ځینې سرچینې په لکه کمانډانۍ کې د ازادي راډیو ته چې هلته نن کار له وخت بیا د امنیت کمانډان ته مشورې باندې چې خپل هم د جنګ په امریکا کې چې وجود لري عملیات پیل شوي دي او د دانیل جنیا غ شپږ کوڅې چې تیر ورځ نه وخت د سیمه راوتلي هغه بیرته دا په دې کې دی او دا چې کومنده د ولسوالۍ او د کومنداني مرکز ته چې خپل ځمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مجدره ځان ورته نو دا د نوزاد د ځینې کسان چې کردار تر کې ژوند کوي او هغه د ټولې چې د دوی د معلوماتو لمخې طالبانو ته څنګه کې د مینو کرلو او د سیمه د فکر باندې د پاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبان کول کړه ده طالبان هم دا ادعا کوي د کړې چې پر تلیتي دي چې ولس لپاره یو جدي او د تمدیش نور د افغان ته تشکر او د نشمیر وسایط او څنګه د غروال د پاره کوي دا د غروال خبره مستقیمه چې کوم ته کوي د دې څنګه چې مهم غرواله او د دې په څیر چې ځینې عامه مکرونه او ګنښ مر وسلې دا د طالبان کلاس سره سره کور غلې دي تاسو په خبرې چې موږ د پرون راځي ډیر ځات پلان کې او د چارواکو سره کوم کړی چې دا راځي ته دوی هغه دغه د پرچینو مطلب
دای صاحب تاسو مخکې په راپور کې وویل چې د قندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی دای د څل لپاره هلمند ته راغلی دی آیا داسې اندېښنې هم شته چې چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له قندهار سره څنګ لوري دي او ناامن دي آیا د هغو د سقوط خطر هم شته
د جنرال عبدالرزاق دراتک مثلا هم رسمي نه کوي خو موږ خپل موټر په شار کې ولیدل او دا هم د رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اواز ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بیرته نیول لپاره پروګرام کاتي او په سری ډول پام ځای ډول جوړ شي څنګه چې فاکلا ولې چلی چې اوس په ټولو زیات بد وزګ کې دا تر نوزاد وروسته د تکوت لازی یفابین د دې د سکوت مخه ونی سمته دا د نوزاد مساکله کجکی او سنجین د سکوت خبره تر اختر وړاندې د هلمند والی د ریواد اجرایي رئیس د سفر پر مهال چې هلمند ته د امدي روان میاشت په لومړۍ ورځ کې کړی و څرګند کړ. هغه وویل چې وسلوال غواړي چې په هلمند کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي او بیا د سولې تر څنګ خبرې کوي چې ورته خبرونه کوي ول چې سبا شاید د پاکستان په مرکز تر کړي چې ځینې امتیازات واخلي. شاید دا لري نه وي خو د طالبانو یو د غفتر بل ډاله چې طالبانو کې انتظار ورته دا تېر ورځ د نادالي ولسوالۍ مربوطات د شاول کې تم راغلي چې اوس پیل نه هم دغه چې ویل کیږي د افغان سپیشل پورس او هغه د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته تیر چې اوسمه ته جنگ روان دی او طالبان غوښتل چې نادالي باندې هم زور واچي او ځینې څه تر خپل سره پلان جوړوي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند دی ازادي رادیو خبري یالو چې د هلمند نه آزاد ولسوالۍ د سقوط ته د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوزلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بی خبر پانی په خبرولو سره رسما تایید کړ چې ملا عمر مل شوی دی. د ملي امنیت اداري ویان ازادي رادیو ته بیا وویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېږي دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی پر رپورت کې وورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼی په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځاسي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغي لامل مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون وویل چې لشتر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقی د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له حقوق کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي و. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC ټلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي، او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د دې خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډیر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي، سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهوری ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر مړینه تایید کړي، دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي، چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که پرس که دې تحریک له منځه لاړ، نو یقینا دا به دې لپاره یو ډېر لوی حق نقصان وي، او دا راغونډول د خلکو او هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکلو دا به یو ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات په یو سره ډېر زیات وي، او بیا چې داسې مقام باندې چې مشر د منځ لاړ شي، یقینا دا مسله شته، او که پرس که دې پرځای باندې کېنني او د دې پرو کټه نه تطبیق نشي، دا یو خدشه ظاهریږي چې کېدای شي په دوی منځ کې په ځینو ځایونو کې خطې نشي لکه مخکې خطې شوی.
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي، وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبان هم مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري، او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې که موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ هم سروای ولي، او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي، او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې په پاکستان کې مرګ کوي که هم آج کل دوه کسان ناست نو طالبانو د زموږ نمایندګان دي. زما دا ښایي چې خبرو ته پرمختګ راشي، طالبان خلک وایي چې نه کېږي، خو دا خبرو به اصل نه، ځکه چې هغه خبرې به مخکې ځینه دا خلک دا مني نه، جاوید صاحب خبر نه مني، رئیس اسلام نه کېږي، جنګ باندې نه کېږي، بیا په زما په خیال باندې دا خبرو هیڅ اصل نه.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او دغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنه کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغه کړو، خو یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د سنه څخه د پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته عدت کول کېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستۍ کلنو کې د خپل نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ور ده چې اسلام آباد ته نږدې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستۍ اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې پر روانو خبرو او د غراز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره مل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د رواني اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب سازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلې، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه مانی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نسی کولی. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پروند سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسي حکومت د ملګر ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې ام اچ 11 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجوع کولای شي. او د الوتکې د وزیر و ټوټه چې د هند د سمندر یو ټاپو او ټاپو ته اوبو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو و وی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوې د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره کې واورول ک بشپړ خبرونه په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچېری مولا محمد عمر اخوند ملشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و هندویان ول خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبدالسلام د سفر عبدالسلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس دغه خبره اعلانوي یا وایي چې مولا عمر ملشوي دی ولی مخکې دا خبر نه اعلانوله. د دې په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د مولا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیز کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع شوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه ټو تقریبا اکثره پیغامونه د مولا عمر د مړینې په ارتباط دي ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. خو موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري په مکه د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یوچاو دنه کې خپل سترګې للا سور کړی دی. محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلواله طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د ورسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وای چې د هلمند امنی قماندانی تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلی زه د محلي پولیسو یو عسکر وم. پر ما ماین پټاو شو ماین دا باندې پټاو شو په دغه غبرګو سر ګورون دی. ما ډیر مصرفونه وکړه په ځان د وای می وکړل ما سره چا کومک نه وکیا یا په پا کابل کې ما ته یو لاکھ روپیه راکړل چې زه یې تبلا رم دوه ګټه او بیا د لشکرګاه کې شه درا غوړی راکړل هغه شل درا غوړی بس څه مستمجین وګرځول. نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي او وس ما ته مستمجین وایي او د جان په اخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو. نو زه سره کوم زما پاره څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والو؟
ما له څه خپل کلی کې په پښتنځو کې دا وظیفه اجرا کړې ده. هلته مې ولما یو بل کمانډر مرا سره واغه شي څو ځې په ستور ګورون کړل. ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟
د شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه. ډېر وخت اوس مې ولما په ډېر وخت دوه کاله تقریبا تېر چې زه دام ړنجم.
ماش د څومره و؟
ماش مې نظر و پښتو افغاني.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو؟ څو میاشتې ماش درکړو؟
ماش در وسه پورې راکوي و اوس را نه درکوم. نو زه وسته وسم.
څومره وخت کېږي چې ماش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي؟
د
هلمند د امنی قومندان وایي چې ماش نه درکوم. ولې تا داسې د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړي؟
یا نه دی می جوړ کړی. زه دوه روپۍ نه لرم چې زه اصلاح تم یا کابل ته ولاړ تم یا سیلی ولاړ تم هغه اسناد زه جوړ کړم. په لشکرګاه کې جوړ کړم یا کابل ته ولاړ تم زه به څه جوړ کړم څنګه ولاړ تم.
نبی جان ملا خیل درته ویل چې ماش ته نه درکوم.
وا نبی جان ملا خیل متمدن ته ویل چې ماش نه در ماش ته وایم مالا ده ته وایم ماش نه درکو ته کاوسی ته ځان واړو ته زه غواړم چې سره کم کاوسی ته ځان واړو. نو زه دوه پیسې نه لرم چې دوه لاسه مقابل ته د سپایا ته تیار یم. زه دوه ځان مالو نه لرم چې تیار یم. زه د فکر یم چې فکر وکړم د بلی خور یم. زه څه وکم په دا دولت کې څنګه شوم زه کوم پر بل لارو
واړه لري ماشومان.
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی زه خپل یم.
تا خپل نبی جان ملا خیل لیدلې یا د هلمند امنی قماندان؟ اوس څه غواړې ته؟ څه غواړې د حکومت نه؟
زه د حکومت نه دا غواړم چې ما ته زما معاش راشي یا زما سره دوغنه کومک وکړي چې ما ته زما تقاعدي ته ور واړې او دوغنه پیسې ما ته راکړي چې زه کابل ته په ولاړ شم. زما مصرف شي. نو زه د کلي خواکم. زه د فکر نه یم چې فکر وکړم. یو بل سړی راځي پر ما لس لکه روپۍ ډالان وسم باندې دي. دوه درې مانه ځکه هلته په سنګین کې لرم په بوستانزو په کلي کې هغه طالبان هلته ګرځولې ده. فایده در به کړي ځکه د جنګ ور کوم.
اوس په قندار کې څه کوي؟ ولې قندار ته راغلی؟
راماجر یو خو د راماجر طالبان دي. اوس په سنګین طالبان دي. زه اوس راماجر یو
په سنګین ولسوالۍ کې.
وا د سنګین ولسوالۍ کې طالبان دي. اوس موږ راماجر دلته په قندار په قندارو کې پراته یو. هغه یو راته وایي بار څه بل وایي سره کم څه بل وایي سره کم سر مو نه خلاصېږي. و دغه په قندارۍ کې پراته یو موږ خلاصوک مو نه پرېږدي. نو
موږ دغه ستونزه د هلمند له امنی قومندان نبی جان ملا خیل سره طرحه کړه. یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وای چې د ماین پی وی 14 کې د ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قومندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وای طالبانو مختار ورکړی ځمکه د دې د اغه غنم چې کاری د پزمکو کې اغه نه ورکه یو د مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وای چې تاسو ته نشي رسیدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطع شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجستر یې نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کناسې موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حصه باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا تروسه ثابته نه ده چې دی په واکشن په سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول هغوی ته خدمت کوو.
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی؟
د دې رسېدل موږ ته هیڅ نوع مشکل نه ده. موږ په زرهاو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دیو سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دیو محمد څنګه نصرت لري که واقعا دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پاره لازر هم ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. بلشمل موټر کندانه د درې ورځې مخکې د کندانه مثلا یو سرباز یا دوه پښې ښته یو پخوا باندې ښته یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وی کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي دوی مشکل د هغوی تکلیف انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه ده چې کړې ده دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبر پخش کړي ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس خدای مکړه په یوه پیخه پیکیږي او هغوی له وظیفې پاتې کیږي لکه دی غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تازه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
د جنگ په جریان کې مثلا په انجران دي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کې کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو ځای هغوی ورته اجرا کېږي د مقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی رسیدګي نشي کولی هغه په دوپړه ولې ولې دومره خلک د بصلحه او خلک چې رسیدګي کوي نه په دې ولې رسیدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې دا ته پیسې نه لرمه د کرا او طالبانو اختار راکړي چې زه باید دا سیمه پرېږدم. داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی؟
تاسو چې په لندن کې یا په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل د دته واکي او د خپلې کرا وکړي. خو دا یې د باندې دي غواړي چې خبره رسنیو ته په پورته کړي او اصلا په خپل کار سیمه کې.
او دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته تر فکر دا اوس راتلی شي تر راوتم ته تلیفون په خاطر باندې ته هر وخت راتلی شي. هیڅ نو موانع وجود نه لري، هیڅ نو مشکل وجود نه لري. د صلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه، کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، هم غوښتل په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخې کې دي له دوی سره شریک کړو. ښاغلی وفا ښه راغلاست.
تشکر مننه.
ښاغلی وفا، د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو، بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدماتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډېر دي موږ ته را رسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډېر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمند دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم دی یو پتن هم دام دو بخی چی ولی دغه ملي بسونه ډیر نه ملي بسونه د هند هواد لخوا او د نور هواد لخوا چې مرسته وشو په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شو او تخریب شو. فکر نه کوي چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکی لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوی وای، دا وسایط محافظت شوی وای، ولیکن بدبختانه
دا باید
د وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوی وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قائل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پوله دا مصارفات پوره کولی نشي، یعنی ملي بس د خود کفایی په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خود کفایی موضوع بیل پریږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
ولا دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بې غوري وشو، او دا وسایط ټول ولال شو، او فعلا هم ولال دي. ډېر په جزئي فرزجات کې دا وسایط فعلا ولال دي. که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي، په ډېر بې رحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي، دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وې ساتي، هغه ساتنه نه کیږي. فکر نه کوئ په دې وخت کې؟
یقینا داس خبره زه 100% از تاییدم. دا بی غوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دی لحاظ مشکلاتون دیر دی. اوز هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک بشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزه. خیران یو میاشمخ که جلال مباب رئیس جمهور داست تصمیم نیوری دیشه حدودان یو 40 میلیون افغانی در ملی باز تامین پر خاطر دا کمک شویده. انشالله پا دی نجده وقت که دا پیسی دوی پا اختیار که ورکول کیگه، ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزه او وسایط ترمیم شي.
بله، مفصل په د ټیکسیانو په اړه په خاډونو کې چلیږي. یو څوک چې په نورو هیوادونو کې ټیکسي ته ځان رسوي، ټیکسي ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي. ولی په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټیکسیانو لخوا پلان کیږي، خپل ټیکسي چلوونکو لخوا. ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټیکسي په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس دا د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټیکسیانو په ارتباط داسې ټیکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونو شته تا تر اوسه پورې دا ټکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوی نه دي.
ولې چای پنګونه ته زړه نه
خبره کوي؟ اجازه مونږ اوس نه اجازه شته مونته مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونه د اتحادیګانو رئیسان مونږ راوسته و په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولای شي چې د منطقوي همسایه بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولای شي دا دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر ټکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حد شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې د ټکسي په شکل استفاده کوي. هغه هیڅ نه وزمون په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدګان جوړ شوی دي د حدګان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه ټکسي عموما مونږ ته ثبت رایستر نه دي غیر مسؤول دي په هر کار په غلا په انسان تختونه نور 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 شیان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د ټکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې ټکسي کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي د دولت معین ټکس باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر ټکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوع تابعیت نه لري او هیڅ نوع زمونږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې جناب افسر ولې خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي او سیستم کنټرول شي مثلا ولې په دې برخه پنګونه؟
یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال ماب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس مغالو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زمونږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول ټکسیګان یا ماشینونه یا موټرونه چې د دې ځای نه په هر لارې شرکت کوي باید د دې حدې نه باید حرکت وکړي او ثبت رایستر شي. مشخص ټکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشینونه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوع ټکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل ځړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کوم چې مېبینونه هلته د دوی مسولین ټاکل شوی دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالیږي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
یقینا دا هم ډېر حیات سوال. اولا خو دا کرایه چې تثبیتیږي ټول کرایه باید یو معین نورم لري. دا کرایه زمونږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زمونږ اساسي
یو مشکل
زمونږ یو ریاست دلته ریاست دی خدمات شهري. مونږ یو شهري کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافی کرایه زمونږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریت دی هغوی دی ولی تر نظر لاندې دی په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتوي او مونږ ته راستوي. منتها هغه حدګانی چې غیر مسؤول ټکسیګان مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرا تثبیتوي د خپل زړه نه کرا اخلي او خلک ته ډیر به حد فشارونه کوي. ولی دا کار کیږي اولی مخنیوی نکیږي تر اوسه پورې دا حدګان او دا وسایل زمونږ تر کنټرول نه دي. دوی کاملا خپل سر دی هر څه چیز له غوالي هغه وکي او ترسو چې دا د ترافیک او شاروالی د ترانسپورت د ګډ همکاري په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام و نراسي دا مشکل به وي.
پس به وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په لویو لارو کې ویل کېږي کم موټرې چې د چلیږي په دغه لویو لارو باندې ډېری ځله د دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیښیږي چې تلفات هم زخته ډېر دي ویل کېږي چې یو لامل یې همدا دی. آیا دا موضوع تاسې منئ رښتیا هم همداسې دي؟
دا موضوع صرف ساده په دې زه موافق نه یم. ګوره یو شرکت یا یو اتحادیه رئیس یو لک ډالر مثلا یو 304 یا 305 اخلي او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لین کې یقینا دا سلای هغه شخص دریور اخلي چې هغه ته هغه شناخ ولري هغه ش سلای وي هغه ش برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه ز دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال کی خصوصا په دا دریوران کې یو شی چې ډیر رواج لري هغه بانک وایي دا البته رواج دی. دومه موضوع دا حادثات ترافیکی چې کیږي موږ مشکلات لرو په لاره کې مثلا ډیر لار خراب دي په عمومي لار کې ډیر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنانو لخوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. دریم چې تاسو په یو لار ځي عموما سابق وختونو کې د دید لوحګان موجود وو تاسو اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسو لار سي تاسو یو د دید لوحګان نه ویني دا زمون مونته ډیر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاعي دامي رساتونه دي مون همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت دفاعي دامي سره مون شریکلې دي و زمون اکثرا د ریوران د شپې حرکت کوي دا دي لوګان ومن نشته دا مونته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمد نه فقط یو پښتنه غدا چې په نور هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسی چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکونکو د میرمنی هم دی میرمنی دا کار کوي. آیا د سی په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنی انجونی دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دی په هغه وخت کې حد یقل پزوس میرمنی التا کار کو تنها په د برقی په ساحه کې دیش کس دومره وو او یو شل پنځله شل میرمنی د پدا خپل زندبانان کې په ملي وز کې دا شیزي عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهم درلود ولیکن بدبختانه اوس چې دا دیموکراسي دی دا نوې تګراتونه دي هیڅ څوک مراجعه نکي
که مراجعه وکي
مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
مننه کور مو دا نو
فاصله
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زما روح یې زما ژوند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي چې درته راځي شن خالي بیا لسیا بند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي زما ګران هلمند د سولي کورسي
خالی جنت دی دنیا یا پرور گلوی مینا وش کلایا اس کا شملا د پشتن خایا د گول هر سے سردی شو تر غربند د سولی کرسی سما گرن ہل مند د سولی کرسی چدر ترس شن خالی بیا نسیا بند د سولی کرسی سما گرن ہل مند د سولی کرسی سما گرن ہل مند د سولی کرسی